واد چارواکو له افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره دې هوکړې ته ورسېد چې افغانان تر دوو نورو کلونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و امردل چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې هر کله چې په پاکستان کې کومه ناوړه پېښه رامنځته شوې ده، افغان کډوال د هغه هېواد د چارواکو لخوا ځورول شوي دي او دا لړۍ اوس هم دوام لري. دغه راز د کابل او اسلام آباد او د کابل او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې کله ناکله راپورته شوو ستونزو د افغانستان د سوداګرۍ او اقتصادي چارو پر چارو هم بده اغیز کړی ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د ایران د چابهار بندر چارې د درې وړو هیوادونو، هند، ایران او افغانستان ترمنځ اړیکو کې چې وخت په وخت ستونزې راپورته شوي دي اغیزمنې کړې دي. د دې خونې مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار بندر د سوداګرۍ او ترانزیتي موافقې د عملي کولو لپاره که نور ښکېل هیوادونه سمه همکاري ونه کړي، د افغانستان د حکومت هڅې به نتیجه ورنه کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ څو ځله د چابهار تجارتي بندر د ترانزیت او سوداګرۍ تړون د بشپړولو لپاره بحثونه شوي، خو د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې د سیمې سیاسي ستونزو د دغه بندر ګټه اخیستنه اغیزمنه کړې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی د چابهار بندر څخه د ګټې اخیستنې پر ګټو ټینګار کوي او وایي چې افغانستان، ایران او هند باید په ګډه د خپلو اقتصادي ګټو د خوندي کولو لپاره لاس په کار سي. ښاغلی الکوزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو درې کلونو کې په دې اړه ډېرې درې اړخیزې ناستې بې نتیجې ترسره شوې، دوی په دې برخه کې د خنډونو د لرې کولو لپاره هڅې وکړي.
ستونزه نشته، مشکلات سیاسي دي او هر کله چې د هند او افغانستان ترمنځ کله داسې مشکلات راشي دا پروژه لږه شاته وتمبېږي، او ځکه چې په دې کې د افغانستان ډېره زیاته ګټه ده. کله چې د ایران او د افغانستان ترمنځ لږ شانتي مشکلات پیدا شي بیا هم دا پروژه لږه سسته شي. د افغانستان مناسبات چې د پاکستان سره لږ ښه شي، په دغه صورت کې بیا هندوستانیان خپل کومکونه په شرط باندې کې یا توقف ورکړي.
د چابهار بندر د ایران په جنوب لویدیځ کې پروت یو له مهمو سمندري بنادرو څخه ده. دا بندر د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره چې سمندر ته لاره نه لري او مجبور ده څو خپل سوداګریز مالونه له اوږدې لارې انتقال کړي، خورا اقتصادي ارزښت لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین له پاکستان سره د افغانستان د ترانزیتي ستونزو یادونه کوي او وایي چې دا به د هند او اروپا بازارونو ته د رسیدو یوه ښه بدیله لار واوسي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د افغانستان حکومت او یو شمېر مدني ټولنو له افغانستان د ځوانانو د وتلو د مخنیوي لپاره نوې هڅې پیل کړي. اروپا کې میشت افغانان هم افغان ځوانانو ته وایي چې اروپا ته مه راځئ، دلته وضعیت هغسې چې تاسو یې فکر کوئ نه دی. سالم محمد صالح ته به غوږ شو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل کړی چې افغانان هڅوي اروپایي هیوادونو ته له غیر قانوني تګ نه ډډه وکړي. د شعارونو او تصویرونو په بڼه دغه کمپاین په ټولنیزو رسنیو کې پر مخ بیول کیږي چې افغانان هڅوي د دې پر ځای چې اروپا ته په غیر قانوني ډول ځي، په خپل هیواد کې پاتې سي او خپل هیواد په خپلو لاسونو ودان کړي. په یو عکس کې یو تږی ماشوم ښکاري چې د اوبو نل ته یې خوله نیولې ده، بلې خواته یو سپین ږیری ښکاري چې په لاسونو کې د غنمو وږی دي او شاته یې یو زلمی ولاړ دی. پر عکس دغه شعار لیکل شوی: هیڅ ځای زما وطن کیدلی نسی، له خپل هیواد سره مینه لرم، ورڅخه نظم په خپل لاس یې ودانوم. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پر فیسبوک پاڼه بل عکس هم خپور شوی. د عکس په یو اړخ کې په خلکو ډکه یو کښتۍ د سمندر په اوبو کې روانه ده. د عکس په بل اړخ کې یو ډوبه سوی کښتۍ ښکاري چې ژغورونکي د مرستې لپاره ورغلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د ارقامو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر 500,000 زیات افغانان له افغانستانه وتلي دي. د دوی ډیری اروپا ته ځانونه رسولي دي. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس افغانان اروپا ته د تلونکو کډوالو دویمه لویه برخه جوړوي. د کډوالۍ یو لوی علت له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د مؤسسو او نورو ادارو تړل کېدل، ناامني، بیکاري، بې باوري او نورې ستونزې شول کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادي رادیو سره په خبري کې وویل چې دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو په مرسته غواړي خلک پوه کړي چې اروپا ته غیر قانوني تګ څه خطرونه لري. موږ د حکومت له عالي رتبه چارواکو د همکاري غوښتنه کړې ده. دوی هم په دې اړه بحث کوي چې په غیر قانوني ډول سفر خطرناک عواقب لري. دوی د لارې په اوږدو کې له زیاتو ستونزو سره مخامخېږي. د لارې په اوږدو کې له ګڼو هېوادونو څخه تیریږي. د هر هېواد په پوله کې دوی له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. هر هېواد ته چې رسېږي هلته یې هم برخلیک معلوم نه وي چې دوی به ومنل سي او که څنګه. د افغان حکومت تر څنګ ځینې نور سازمانونه او ادارې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې هڅه کوي ځوانان اروپا او نورو هېوادونو ته له تګ څخه راوګرځوي. په دوی کې یوه ټولنه د مسلمانو ځوانانو افغاني ټولنه ده. په کابل کې د دې ټولنې یوه غړي مدثر اسلامي وویل دوی په دې هدف له ځینو تعلیمي ادارو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. دا یوه موږ له پوهنتونونو سره ځینې تفاهم لیکونه لرو چې ځوانانو ته په ډېر تخفیف سره داخله ورکړي. دغه راز له هغو ادارو سره هم په ارتباط کې یو چې ځوانانو ته کارونه ورکوي څو ځوانان جذب کړي. په دې توګه غواړو د هغو خطرونو کچه راټیټه او مخه یې ونیسو چې ځوانان د غیر قانوني سفرونو پر مهال ورسره مخامخېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په هغو ځوانانو کې چې اروپا ته ځي ډېری یې حتی د دکتورا تر کچې لوړې زده کړې لري او د هغه ځوانان دي چې واقعا افغانستان ته خدمت کولی سي. هغه ځوانان چې اروپا ته ځي ټول یې په خپل تګ خوشحاله نه دي. یو افغان عتیق الله په هالینډ کې ژوند کوي. ده له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه ځوانان چې هڅه کوي اروپا ته پر راتګ پیسې ولګوي په هغو پیسو کولی سي چې په خپل هېواد کې یو غوره کار وکړي.
زه د افغانستان خل ټولو خلکو ته دا پیام ورکوم چې دغه خپل زمن خپل خلق خپل ژوند مه خرابوي. اروپا ته مه راځئ. هغه پیسې چې تاسو د اروپا په لاره کې مصرفوي هغه په افغانستان کې ژوند په وکړئ. په افغانستان کې کمرم سي بهتره ده مګر د اروپا ته د خپل زمن او خپل لوڼې او خپل ځانونه مه خرابوي. اروپا ته مه راځئ. د وطن مه پرېږدئ. په خپل وطن کې کولای سئ ژوند وکړئ په هر شکل چې مشکل هم وي ښه دی. مقصد ځانونه مه خرابوئ. د قاچاقبرانو خبرې مه منئ. د اروپا ته مه راځئ. دغه ډېر خراب ځای دی.
په وروستیو کې اروپا ته د کډوالو تګ زیات سوی چې ډېره برخه یې د سوریې، عراق، افغانستان، شمالي افریقا او د منځني ختیځ د هېوادونو دي. دغه کډوال وایي د ناامنیو له کبله په خپلو هېوادونو کې د ژوند اسانتیا نه لري او غواړي د یوه خوندي ژوند لپاره اروپا ته ولاړ سي. د کډوالو د شمیر زیاتېدو ټوله اروپا اندېښمنه کړې ده.
فرهاد احمدزی هغه ځوان دی چې د اروپا مزلې په نیمه کې پریښی او بیرته کابل ته ستون شوی دی. وایي په لاره کې مرګ په خپلو سترګو ولیده. نوموړی وایي د 14 ورځو په سفر کې تر ترکیې ورسېد خو کله چې له مخکې تګه یې ډډه وکړه او بیرته وطن ته ستون شنو رو رواني وضعیت یې داسې شوی و چې کورنۍ پرې د لیونۍ یا نشهیي ګمان کاوه. یوسف خان زدران له دې ځوان سره خبرې کړې دي.
د دردونو داستان هغه چې د غربي هیوادونو په سفر وتلی یو تنکای شل کلن ځواني بیانوي. فرهاد احمدزی په کابل کې د یو خصوصي پانتون محصل و. هغه د کور کوچنی ځوان دی. شاید په ګټه یې توان نه پوهېده خو د هغه په وینا نورو ځوانانو او قاچاقبرو تشویق کړ چارپاته د تلو ښه وخت راغلی دی. فرهاد د 14 ورځو په سفر کې تر ترکیې رسېدلی و خو وایي چې په مخته تلو کې مرګ لیدو او خپله یې پولیسو ته ځان وسپاره چې بیرته یې افغانستان ته راستون کړي. فرهاد احمدزی مو په داسې حال کې پیدا کړ چې کورنۍ د بیرته راتلو جشن نیولی و. هغه ازادي راډیو ته وویل د خپلې خاورې له وتلو سره د قاچاقبر ظلمونه شروع کیږي او هغه یوه خبره نه عملي کیږي چې د پیسو ایښودلو په وخت کې قاچاقبر ژمنه کوي.
داکسن باډۍ کې 30 نفره کېناستله چې هغه باډۍ زموږ د بایکونو گنجایش نه درلوده. ډېر سختي و. داسې حالتونه و چې ښه ځوانان ژړېدله. د اول چې پاکستان ته لاړو زموږ نه حق اخیستله. پیسې یې اخیستله. ټول جیبونه مو تلاشي کول چې پیسې راکړي موږ ته له دې جینه تېر شي.
نوموړی وایي په لارو کې د غله، حیوانات، مرګ او دا چې په دې لارو تلونکي خلک څنګه د قاچاقبر لخوا لکه د حیواناتو خرڅېږي په خپلو سترګو لیدل.
موږ سره 30 نفره و. په 30 نفره کې 4 نفرې غلو بوتلله. دا سلور کې 2 نفرې لوکانو باسولی دینه یا غوږونه پرې کولی ده. خپله قاچاقبر ته غله ته ورکوي خرڅوي دي.
ښاغلی احمدزی وایي د نیمروز ولایت له لارې پاکستان او د پاکستان د بلوچستان ایالت له لارې ایران او له هغه ځایه بیا د سختو کړونو وروسته تر ترکیې ورسېدو. هغه وایي دا ټول سفر هومره آسان نه و لکه په خوله چې ویل کېږي. نوموړی وایي په دې موده کې له کور سره اړیکه نه وه او د راتګ سره یې کورنۍ نه پېژاندو. دا دردونه تنکي ځوان احمدزی لیدلی و خو هغه وایي چې له ده ډېر فکرونه یې دلته په کور کې خپلو خپلوانو ګللي دي.
مور مې ویله چې زه نه ویده کېدم نه مې ډوډۍ خوراله. تل با دوا کول درته چې زوی می بیرته خدای را ولی.
فرهاد احمدزی چې بیرته هیواد ته راغلی خوښ دی او وایي چې خلک باید د قاچاقبرو په خبرو او خپلو هوسونو تیر نه باسل شي.
خدای چې د جرمني خپل پاسپورت به راولي خپل وطن چې همدلته مور شي د ګوشنګي نه.
په دې وروستیو کې چې د عربي نړۍ په ځینو هیوادونو او افغانستان کې اقتصادي او امنیتي حالات تر پخوا بدل شوي، ډیرو دا ډول ځوانانو په قاچاقي لارو اروپا ته مخه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د ټولو دې کډوالو چې د اروپا په لور روان دي په اټکلي ډول 14% افغانان جوړوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل وایي په دې وروستیو کې انساني قاچاق خورا ډیر شوی او تر دې چې څوک ورته د جرم په نظر نه ګوري. ښاغلی میاخیل وایي غیر قانوني سفرونه له ډیرو کړاوونو او مرګونو ډک دي. له دې امله دوی کوشش کوي چې د انساني قاچاق کوونکو سره د مبارزې زمینه برابره شي.
ګډه کمیټه جوړه شوې، همدارنګه یو کمیسیون جوړ شوی. موږ په ګډه کار کوو چې د انساني قاچاق او د کډوالو د قاچاق په قانون باندې موږ همدا اوس کار کوو. د دغه قانون طرحه د کابینې دخوا تصویب شوی. موږ هیله من یو چې دغه قانون په تصویب سره هم د غیر قانوني مهاجرتونو کچه راټیټه شي، ځکه اوس په آزاد ډول دغه د انساني قاچاق او د کډوالو قاچاق کاروبار کېږي په هیواد کې، او دا د یو جرم په توګه تر اوسه پورې نه دی پېژندل شوی.
نوموړی وایي وروستیو مهاجرتونو د کډوالو چارو وزارت خورا زیات اندېښمن کړی او دا وزارت له ځوانانو غواړي چې په خپل هیواد کې د حالاتو مقابله وکړي. د دویم نړیوال جنګ وروسته د روان میلادي کال د پیل راهیسې اروپا ته تر ټولو ډیرو غیر قانوني کډوالو چې له سوریه، عراق او افغانستان څخه تښتېدلي مخه کړې ده. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو بیا په خپله وروستۍ ناسته کې د دغو کډوالو د ویش پریکړه لیک تصویب کړ، تر څو په یوه اروپایي هیواد د فشار مخه نیول شوې وي.
د اروپایي ټولنې د یو شمېر هیوادونو د سختو اقداماتو سره سره اروپا ته د غیر قانوني کډوالو لړۍ همداسې دوام لري. تر 2500 زیات کډوال چې ډیری افغانان دي نن سهار د 3 ساعتونو په موده کې د یونان لسبوس ټاپو ته ورسېدل. د رویترز خبري آژانسي او خبریال لیدلي چې ګڼ نور کډوال هم دغه ټاپو ته په لاره دي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شي او له 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. نن عرفه ده او سبا هم د لوی اختر لومړۍ ورځ. سکال ویل کېږي له 20000 زیات افغانان حج ته تللي دي. په سعودي عربستان کې نن حاجیان د عرفات مراسم ترسره کوي. فرشته جلال زیته بغوښ شو.
حج د مراسمو په دوام نن د عرفات ورځ ده او حج ته تللي خلک به د عرفات مراسم ترسره کوي. نن له چین تر هند، له امریکا تر استرالیا، د نړۍ هغه ټول مسلمانان چې سږکال د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي د عرفات د غونډۍ په لور په خوځېدو دي. سږکال 1,400,000 بهرني مسلمانان او سلګونو زره سعودیان او په سعودي عربستان کې مېشت مسلمانان د حج د مراسمو وروستي پړاوونه بشپړوي. د عرفات غونډۍ له مکې مکرمې څخه لږ تر لږه 15 کیلومتره فاصله لري. حاجیان دا فاصله په پښو او یو شمېر کسان چې بدني توان نه لري او کمزوري دي په موټر کې وهي. د سعودي عربستان د پولیسو مسؤلینو د مکې مکرمې او د عرفات تر غونډۍ پورې پر لاره پوستې اچولې دي. د پوستې ځکه اچول سوي دي چې په لاره کې د حاجیانو لپاره مرسته وکړي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی سږکال په نړۍ کې د امنیت د خرابوالي له امله زیات پولیس په دندو ګمارلي، تر څو د حاجیانو سره د مرستې تر څنګ د سیمې امنیت هم ټینګ کړي. خو یو تونسي حاجي ابو سلیم فرانس پرسته ویلي دلته ترانسپورت خراب دی، زموږ د اوسېدو ځای خراب دی او خوراک مو ډېر بد دی. موږ $4,000 د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره ورکړي دي، خو بیا هم سختي ګالو. خدای وایي چې د خدای د رضا لپاره زحمت کوم لوی خبر نه ده. یو یمنی حاجی محمد المخلافی وایي چې سشکال د حج په مراسمو کې نظم چندان نو خود سعودي عربستان یو لک پولیس په سشکال د دغه مراسمو د تنظیم او امنیت د چنګولو لپاره د حج د مراسمو ترورستي ورځي موظف وي. حج ته تللي خلک کولای سي چې له مکې مکرمې د عرفات تر غونډۍ په لاره کې د مینا په سیمه کې دمه جوړه کړي. د عرفات غونډۍ ته له رسیدو سره سم به خلک لمنځونه او عبادتونه کوي او د سبا ورځې لپاره به تیاری نیسي. سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده چې حاجیان په دغه ورځ باندې قرباني کوي او خیراتونه کوي. عرفات د مکې مکرمې څخه په 15 کیلومتره واټن کې پرته لوی دښته ده چې په دغه دښته کې یوازې څو غونډۍ دي او یو ته یې د رحمت غونډۍ ویل کېږي او حاجیان به هڅه کوي چې دغې غونډۍ ته ځان ورسوي. د سعودي عربستان حکومت که څه هم په دغه دښته کې په موقتي ډول د حج د مراسمو د اسانتیا لپاره خیمې دروي او خلکو ته سهولتونه برابروي، خو کله چې د حج مراسم ترسره سي دغه خیمې او د وسایل ټول د عرفات له دښتې څخه لرې کېږي او دا سیمه د یوې دښتې په توګه ساتل کېږي. رپورټونه وایي چې سږکال په سعودي عربستان کې ډیره ګرمي وه او د حج په مراسمو کې د هوا د ګرمۍ درجه دومره لوړه سوې وه چې حتی پولیس مجبور و چې په خلکو باندې اوبه وپاشي. سږکال د حج مراسمو کې د یوه کرن د نړېدو له امله یو شمېر حاجیان زخمیان سول او د حج پروسه یې تر یو څه اغېز لاندې کړه. سعودي چارواکي وایي چې سږکال په یمن او سوریه کې روانو جګړو د حج پر بهیر باندې هم بې ساری اغېز کړی دی او د خواشینۍ فضا یې خپره کړې ده. د اکرم غنام په نوم د سوریې یو حاجي فرانس پرس آژانس ته وایي، زه نن دلته اصلا خپل احساسات نشم بیانولی. زه نن خدای ته دعا کوم چې هغو ټولو خلکو ته برای ورکړي چې د تشدد پر ضد مبارزه کوي. سعودي چارواکو سږکال حج ته ورغلو خلکو ته ډاډ ورکړی چې د روغتیا خیال یې ساتلی دی او د حج په مراسمو کې د ویروسونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره بشپړې هڅې کړي دي.
سعودي عربستان ته د تللو حاجیانو افغان حاجیانو په ډله کې یو هم انجینیر فریدی همداشې به د عرفات له غونډۍ راسره د ټلیفون په لیکه دی. بلې، تاسو اوس هلته وضعیت څه ډول ګورئ؟ تاسو اوس څه کوئ؟
بلې، سلام علیکم. تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا اوس موږ د عرفات په غونډۍ کې یو. د عرفات په ساحه کې وقوف تقریبا 3 ساعته کېږي چې دوام لري او تر مازدیګر مرمیدو پورې به وقوف روانې. ګرمي ډېره زیاته ده خو په موقت ډول سره خیمې ولاړې دي، اوبه شته، ډوډۍ رسېږي، څه خاص مشکل نه ده. حاجیان خوشحاله دي او خپله د زه د لوګر د حاجیان نه یم او د لوګر حاجیان دا خپله د ریل سټېشن ته هم ډېر نږدې هغه کمپ ده چې دلته دوی ورته مکتب وایي 45 مکتب کې یو موږ او ګرمي زخته زیاته ده خو بیا هم اوبه شته، یخې اوبه رسېږي، ډوډۍ رسېږي، خیمې په موقت سوري لاندې ټول راټول دي او ټول په دعاو په زارۍ دي. خدای پاک ته زارۍ کوي، دعاګانې کوي د وطن لپاره، د خپلو د ګناهونو د مغفرت لپاره. نو تر اوسه کومه جنزي ستونزه نه ده راولاړه شوې ده خو ګرمي زخته زیاته ده خو بیا هم هغه سوري ته یو څه ګزاره کېږي او دا اوس داسې یو شمال غونډم کرار کرار پیدا سو هوا مخ په کېدو ده.
بله انجینر صاحب فرید، که څه هم تاسو ته باید انجینر حاجی فرید ووایو، بیا څه کوئ له دې وروسته؟
تر مار ولیدو واجب ده. نو موږ تر مار ولیدو همدلته په عرفات کې له مار ولیدو نه وروسته نو حاجیان مزدلفې ته روانېږي، ترین شته، میټرو له هغه نه هم له مینا نه موږ میټرو کې راغلولو څه مشکل نه و او له دې جنب هم.
بله ډېره مننه. بله انجینر فرید، حاجی صاحب فرید، له تاسو نه یوه دنیا مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.